سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړه چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانستل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوی وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لوی او کوچنیو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوی ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کیږي، زورول کیږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبریالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې په باب رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبریالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبی د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوي وو چې 3 تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې فجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اچي خلک مړ کیږي. د افغانستان مشر ټولنی وای د زړه په سروي اخته 13 ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې 4 روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې پرون یک چمبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ماشومانو د درملنې لګښت افغاني سریمیاشې ټولنې لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنې مخکې هم د زړه په سروي ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلي وو. د زړه په سروي د اخته ماشومانو ترڅنګ لسګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدل کیږي چې حالت یې د سولي کلی بنسټ درملنه کوي. او وروسته خبرم دا چې د سوری د حکومت د جدرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متدرب امارات ته ورسېدل. د سوری خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بارني چور وزیر اسات حسن شیبانی، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر اناس خطاب به د خلیج له دغې واد سره د همکاري او همغږۍ پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو دینی ولو زورولو لړۍ
د موکر هوټل کابل رستوران سي توګه سره یو
اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبریالانو څومره لستې سره مخامخ کړي دي.
افغانستان کې د رسامي لپاره یو روښانه
او د خوځو له لوري پر خوځو توتیر خواله
تا کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شای وخورم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
خبرونه کړته نو راپور نه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مشه افغان کډوال وایي چې د دغه واده امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیولو او جبري استولو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني اساسات لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشه افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکه هوټل کابل رستوران څخه دوه کسان ویوړل، خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی، دوه کسان ویوړل، اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي، داسې خو نه وایي چې دا زنانه ده مردانه دا غونډه وړي. اوس هم دا موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو، هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا 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 رانشي. اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي، پولیس ورغلي او افغانان یې نیولي دي. هغه کسان یې هم بیولي چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تېروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرن ده جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تایید وی او وایی:
دغه یو هفته کیگی بالا نوی کال نسی افغانان ډیر نیول کیگی، او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي، د زمون خويندې هم نیول کیږي، او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې. هلته انتقالیږي او بل یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې، خو پولیسان راځي، زنانه پولیس هم ورسره دي، کورونه هم تلاشي کوي، او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و، ځکه پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزی پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 12 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وژل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ درس فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو له امله تړل سوي او 50 نوي رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبرې اعلان د رسنۍ مسولین د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبرې اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو لومړی باید اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعات او کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی پرنټر کړي چې وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بېلابېل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزدلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنۍ لپاره یو روښانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بخصوص طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. د هغه نه مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې هغه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم بیان په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دوی واقعیا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دوی ته فزیکي خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندي سول او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان اړ سول چې وطن پرېږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دغه ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبریالانو سره مواجه سول. او بدبخت نه وایم چې دغه راکټ سیوی نه دی، بلکې لا هم نور د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چیر راسم د شب سینه خبري اعلان بندیزو ته دې شزینه خبري اعلان چې دې هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دونه له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس د دې فوران دي کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دې شز خبري اعلان او اواز
بل اوس هغه لیکاکر کې دغه خزینه خبر اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونه کې د غوي وضعیت تړاو راته معلومات راکړ چې غوي آلته سمره سن سره مخامخ کېدلی شي هغه ترلته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبر اعلان باندې لګول شي د لیکه اطلاعاتو تنه راسترسي تخم مورد به سمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبر اعلان چې په بخصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سه نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده له بلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کېږي دې ته ګواښو کول کېږي او دوی هغه کسان دي چې دلته نس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای شي دلته پاتې سي نو دا هغه ستونزې دي چې ښځینه خبري اعلانې په درېمو هیوادونو کې تېروي چې متاسفانه د زغملو وړ هم نه دي خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبري اعلانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد سي دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې دوی د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې دوی ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورڅخه خبره وي نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسته کې هغه کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څه وي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبریالي یا هم خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مرګ سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزې سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتله ده
خبرې له مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند چې په غزه کې دی د اوربند پر موافقه سلا وشي انتونی بلینکن ویلي چې هیواد غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوي ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپای ته رسیدو مخکې نهایی شي ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي شغله بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې ل اسرائیل سره د یو احتمالي موافقې په لومړی پړاو کې څلور دیر یرغمل سیوی کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سیوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغلی بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنۍ ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازې نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا د میاشتې کې د یو سره مې جنګ کړی دی. ته د هدا سدلې چې د وی بل سره غاګې نه کینو نه چای نه ډوډۍ دی بل سخرو.
دغه شځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابي د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسېږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسېږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کښېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو انشاءالله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي. یو د بل خبره اوریدل شيږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورني تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنه کور به شکل خوش خوشحالی ده کوم مشکل منګ نه لرو انګور به کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده دا معاملہ دار ده چې باندې موږ پوښ نه راو پته کې بیا زمام کاری کوم په مریض زوم باندې ما ګوره له دوه نس زیاتره حل حق وهم چاره نشه مشر ده کور باید سی پوښ کن جنجال زیات نیست زه به الله تماسو شم له الله مسئله ډیر سخت ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زه واده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زه واده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال ونه کړم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ راسې مشکل نه دی منځته شوی. کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپله کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکړه کنه کله چې ومني خپله اشتباه وایي دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوه کړه چې تا داسې یو کار وکړه مثال دا ښه کار نه وه کنه بیا هغه خپل قناعت کړه چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وه خو خیر تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و د هر چا نه کېږي زمانه هم شوي بخښنه غوښتې په یوه بخښنه باندې کار خلاص
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایته ټول افغان کډوال ستنه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونه سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په وینا سکه د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره باید جدي چلند وشي. د مهدی عقاب خبره په وروستیو څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شوو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجلې موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نورو توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه یې ګوت څنډنه کوله چې په سمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یوه چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي، له کاره یې وایستلو، په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي، ډول ډول فشارونه ورباندې راولي چې ټول بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکي فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
تیرې اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یوه اونۍ کېږي دوه ځلې له کار ځایه د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داس حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته وویل چې د ویزې مده دې خلاصه شوې، له ایرانه باید ستون سي. ما ترې پښتنه وکړه چې ولې تمدید کوئ نه، ویې ویل چې لاړ سئ خپل هیواد ته کار وکړئ.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
خرغلاست. بیا هم د البته زموږ وروستۍ خپرونه تاسو ته هم وړاندې کی، خو تر هغې د وړاندې خبرونه سلامونه وخت بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټول غټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لویو او کوچنیو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شوګو مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. دا سازمان نن پی ویل مې کې ویل چې هغه افغان خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان ته تللي دي بیلابیلو ناقانونه پلمو له مخې نیول کیږي، ځورول کیږي او واندې ویزې د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبریالانو د مرتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیونو لکبل د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي راډیو مشهود څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د چاودنې لکبل د وی کورنۍ 3 غړي مړ شوې چې درې تنه یې ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمی کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت ډبې منفجر کیږي او هم د غاز دیونو په نتیجه کې خلک مړ کیږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث شرغ لست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقبو په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت له کبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لاره پیدا شي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو په رسېدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه راز د چارو کتونکی عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلق نشی کولی چې د کور نه زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو موږ تقریبا 50 یا 60 خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او موږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا یا په کال کې مونږ د مشکلات او زیانونو په برخه شي.
او ډیر مننه شغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډیر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولې دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دي او مخنیوي وکړي. او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا تا په دغه شیانو نه متضرر کیدل اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان هغه خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالۍ او ولایتونو کې اوسیږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډي سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي. او بیا خصوصا په دیو کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغوی نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دي هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کړي، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل څه د لري هغه وړاندې کړي. دوم علت یې دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په صحیح وضه باندې د خلکو په هر وضه باندې د عامو خلکو تاثیر کوي. او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکوي، یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکوي، یا حتی د نم موادو د خوراک د نش موادو د نشتون له لاسه ورکوي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کیږي په داسې حالت کې.
بلې مننه ملکیار صاحب. تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلې، څېړنې مو کړې دي، بحثونه مو کړې دي، څه توصیې مو کړې دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لري؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و د مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشترم گفتن این از جمله مشکلات است. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک دو ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچال که یخچالای که آب میشه اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم در مجموع مو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی این کلش مشکلات خود داشتن باشه و در پار همچنان ما این تعداد زیاد جانوارا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته چی حال حتی در جیان سالها سال این مشکل که از در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و درهات درها خودش برفگیر می باشد اگر بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد. اما در این مردم ابتکار بدست می گیره. وقتی مردم ابتکار بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله ډیر مننه شغل احمد زای د واورې دی ویلې کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډېر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته او خپلو منطقو ته او خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی که ډېر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرزند مثال په توګه اوسه که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو هغوی هېڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري له بل طرف نه یې ماشینونه ورته لګولي دي هغه واوره به پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډېره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې په افغانستان کې حتی مالګه هم ډېره ده خو دغه یو هغه لهیچا سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچوي کنی موږ او تاسې کافي ډېره مالګه لرو دی کولی شي چې دغه لویو لویو خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي واوره زر ایلي کي زه حتی سړک یخ نسي. نو پرمختللي نړۍ یا نوره نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته په لاس کې شته موادو دېونه استفاده کوي هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسف سره چې په افغانستان کې به دغه
هغه نشته ده دغه امکان نش دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي یو د ماشین آلاتو خبره ده اوس دی که تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله د مخه موږ تاسو ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیونهاو ډالره د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو چارواکی و د نور چارواکو په مرسته باندې به ده په میلیونهاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم اما په زمه چې کله به زمه سو هېڅ مراقبت به نه وسوی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو خلک به یخ وهل تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې که 2018 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله اما هیڅ چا څوک یو مسؤول راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله په تاسف سره دغه مشکلات دلته موجود دي نو الله تعالی دې وس ورکړي افغانانو ته خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلا د تېر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا داسې فاجعې منځ
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي حکومتونه چې کله دغه سی وابهت راځي څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي
دا خو درسته ده مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چېرته کېږي د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولی شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چېرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي چې چېرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي دا هلته بیخي څوک باید لاړ نه شي حتی ټرینونه بندوي ټرین حتی نه پرېږدي نو په تاسف سره افغانستان کې که دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي خلک نشي کولی شي خپل ځوان په مخ باندې بوزي اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي
ډیر مننه ملک یارصاب تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کوي لکه مخکې چې مې یادونه وکړه په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې د پوشش د ځمکې د فرسایش مکانیسي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي واوره د ځنګلونو او طبیعي سیمو مخکمه ولایت د ژوند د ساتنې لپاره حیاتي دی او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي په ښارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي او ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري خوب یوازنی مشکل لکه چې احمدزه صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم پکې هغه مشکل پیدا کړي خوب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه چوب زغال سنگ و همه چیز اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم اما قرار که مزدای صاحب گفت پاشیدن نمک است ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمو قدر زنی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب وقت خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلاب مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه کی از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه البته در میان مدت در دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که
قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشن. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون اینکه حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پالوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت چی در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرف شهر وقتی خو میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون را زیادتر اگر بتونن این را زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذرن و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندم و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواهد که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و اما عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
دیر منه نوریدون که طبیعا هم یادوانه کوم چه 25 دقیقه بحث لآزادی راژیو نه آوری. نن پا دی بحث که در افغانستان پا جنو ولایتونی که تر درانی واوری اوریدو روست در لارو در بندیدو دستونز او اواقی بو پاره خبری کهو. در دی بحث ملمانی دی در چپریت ساتن متخصص غلام محمد ملکیار در غرز در چارو کتون که عزیز احمدزی لشغل احمدزی سرمو عدی که پریسوی کوشش کهو چه بیرت تماس ور سر تینکو بحث تا دوام ور کهو. د شغلې ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فرق لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تسهیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په ښارونو کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملاوست کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمانگ دا مکم خرابی گی او دا بوتو او زنگلونو چه دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرم مخشی. خوب چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و و در پولیش در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شود نمک خودش باز یک مشکل دیگر را بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میتونه. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نغلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانوارای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل د ابتکار په پلاس اخلي و در پولیش حتی ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم به خدمت مردم قرار بتونیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنیم. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیمشان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این را یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار را به دست نگیرن حکومت ها در مجموع مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرن.
دیر منه در 15 دقیقه به حسمو لآزادی راژیو وارد ننمو پا افغانستان که در درانی واری لآوریدو روستا در لارو در بندیدو در غراز در خونده توب پر لارو چارو خبری وکلی در دی بحث ملمانه و در چاپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از در غراز در چارو کتون که عزیز احمدزی چه در بحث پنیمایی که معالی که ورسر پریس و خوب روستا تلیفون زواب نوایه لآوریدون که همانه چه در بحث رسر وارد.
کله یاد از ما مل ماو کله ته کله قامت را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می ستر گترنا وی کله ل ستر گد دوش کو رلو